السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د سندرو خبرونه ته ځانګړې شوې ده، خو په لاندې خبري برخه کې به ووري چې یو شمیر افغانانو او ان طالب پلوه کسانو د طالبانو پر دې پریکړې غبرګون ښودلې چې لشپګم ټولګي پورته نجونو زده کوونکو ته یې سملاسي د ښوونځیو د تګ اجازه نه ده ورکړې. دا خبري برخه وروسته راځي، خو په پیل کې پام وکړئ څو لنډو خبرونو ته. اروپای ټولنې لشپګم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو د مخنیوي په اړه د طالبانو پر پریکړې ژوره خواشیني څرګنده کړه او ویل چې د طالبانو دا اعلان د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې لوی شاتګ دی. دغې ټولنې له طالب چارواکو هیله کړې چې د افغانانو احساساتو ته درناوی وکړي او فوراً دې دا یقیني کړي چې ټول افغان نجونې، ښځې، هلکان او سړي ښوونځیو ته ستانه شي. اروپایي اتحادیې ویلي چې طالبانو له افغانانو او نړیوالو سره ټولې کړې ژمنې نه دي عملي کړي. بلورته د طالبانو حکومت وایي چې د قانونو او پټرولیم د وزیر شهاب الدین دلاور په مشرۍ له افغان شخصیتونو سره د تماس کمیسیون عملاً خپل کار پیل کړی دی. دا کمیسیون به چې د طالبانو د حکومت یو شمیر سرپرست وزیران غړي دي، له بهر میشتو افغان سیاستوالو سره تماس نیسي او هغوی ته به بلنه ورکوي چې خپل هیواد ته ستانه شي. ملګرو ملتونو د افغانستان د تیر کال د مخدره موادو د ناخالص تولید ارزښت د 1.8 میلیارد او 2.8 میلیارد ترمنځ اټکل کړی دی. د ملګرو ملتونو له مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې په خپل وروستي راپور کې ویلي چې لا هم د مخدره موادو کاروبار په افغانستان کې تر ټولو ستر غیر قانوني اقتصادي فعالیت دی. د دې ادارې پر اساس په 2021 کال کې د وړم کال پرتله د کوکنارو کښت په سلو کې 20% کم و، خو بیا هم په کابو 1,70,000 هکتار ځمکه باندې کوکنار کرل شوي و. د آیرلند د کرکټ اداره وایي چې په اګست میاشت کې به له افغانستان سره د 20 اورو سیالیو کوربتوب وکړي. د آیرلند د کرکټ د ادارې په وینا په دې لوبلړۍ کې به 15 شل اوریزې لوبې وشي. او د ناټو چارواکي وایي د دوی له اټکل سره سم د اوکراین په جګړه کې تر اوسه پورې 40,000 روسي پوځیان وژل شوي، ټپیان شوي او یا هم ژوندي نیول شوي دي. د ناټو له اټکل سره سم پر اوکراین د روسي د پوځي یرغل په تیرو 4 اونیو کې د 5,000 او 15,000 ترمنځ روسي پوځیان یوازې وژل شوي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د ناټو یو جګپوړي چارواکي چې نه غوښتل نوم یې څرګند شي، پرون وویل چې دا اټکل د اوکراینی چارواکو د معلوماتو او همداراز د هغو خبرونو پر اساس کړی چې روسیه یې په ارادي یا غیر ارادي ډول خپروي. د دې اټکل له مخې د 40,000 روسي پوځیانو مرګ ژوبله او اسارت دا معنا لري چې د دغه هیواد په سلو کې 40 ځواکونه د جګړې له میدانه وتلي یا حذف شوي دي. لکه څنګه مې چې مخکې درته وویل، تاسو په دې ساعت کې تر ډیره د سندرو میلمانه خپرونه اورئ، خو په لنډه خبري برخه کې اورئ چې د نجونو د لیسو د بیا بندولو په اړه د طالبانو د حکومت پریکړه نه یوازې د ډیر شمیر افغانانو او نړیوالو له غبرګون سره مخامخ شوي، بلکې یو شمیر طالب پلوه کسانو هم پر دې اقدام عکس العمل ښودلی. تمه دا وه چې ټول ښوونځي به پرون پرانیستل کیږي، خو پوهنې وزارت وویل دوی ته لارښوونه شوې چې تر دویم اعلان پورې له شپږم ټولګي د پورته نجونو زده کوونکو ښوونځي خلاص نه کړي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبرا لاینس له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د نه پرانیستلو په اړه طالبانو د مشرتابه پر پریکړې پرون د ملګرو ملتونو شور اندېښنه او مایوسي رسمن طالبانو ته ورسوله. دې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی ته په خپل لیک ویلي چې دا پریکړه اعتماد له منځه وړي او له طالب مشرانو په کلکه غواړي ټولو نجونو او هلکانو ته د زده کړو لار هواره کړي. د همدارز ویلي چې زده کړه یو بنیادي بشري حق او د افغانستان لپاره خورا ضروري دی چې له اقتصادي بحران څخه ځان پرې وباسي او پیاوړې ټولنه جوړه کړي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست د نجونو د ښوونځیو په اړه د طالبانو پریکړه له افغانانو او نړیوالو سره خیانت بللې ده. د پر خپل ټویټر پاڼه په څو ټویټونو کې لیکلي له میلیونونو افغان کورنیو سره د طالبانو پر دې پریکړه چې نجونې له شپږم ټولګي پورته زده کړو ته نه پرېږدي د ژورې اندېښنې په څرګندولو کې یو ځای دی. ده هم زده کړه د بشر لومړنی حق بللې ده. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت یو چارواکي عبدالحق حماد پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي، له شپږم ټولګي پورته د نجونو د سیستم ځنډیدلو خبر د ډیرو افغانانو لپاره ځورونکی و، خو هیله لري چې دا ځنډ به لنډ وي او د پوهنتونونو په څیر به د ښوونځیو دروازې هم د ټولو پر مخ پرانیستل شي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د اقتصادي همکاریو رئیس شفیع اعظم لیکلي که خپلو بچیو ته په اسلامي روحیه، دینی او عصري زده کړو زمینه په وطن کې برابره نه کړو، نور به ورته خپلې ښوونیزې دروازې خلاصي او زموږ د مقدساتو خلاف به یې وروسي. زرګونه ځوانانو د همدې هدف لپاره سرونه نذرانه کړل چې راتلونکي نسلونه دلته وروزل شي. ځوان نسل نه باید د اخیارو دروازو ته مجبوره شي. د طالبانو د حکومت او همدارس د پوهنې وزارت ویندویانو له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړې د حق د نه ورکولو په اړه زموږ تماسونو ته ځوابونه وایو، خو ځینو ویندویانو یې خبري آژانسونو ته ویلي چې په دې اړه تبصره نه کوي.
و موریدل چې یو شمیر طالب پلوو کسانو او یو شمیر نورو افغانانو د طالبانو پر هغې پرېکړې غبرګون ښودلی چې پرون یې په ناببره ډول د لیسې او منځنۍ دورې نجونو ته د ښوونځیو د تګ اجازه ورنه کړه او د ښوونځي تر دویم اعلان پورې وځنډول. په ننګرهار کې بیا هغه نجونې هیله مندي دي چې پرون ښوونځیو ته تللې وې. پرون تر شپږم ټولګي پورې نجونې وتوانېدې چې ښوونځیو ته ولاړ شي. پام وکړئ په دې اړه زموږ د خبریال دی راپور ته.
نرګس د ننګرهار د خوږیاڼو ولسوالۍ د و ښوونځي د شپږم ټولګي زده کوونکي ده. دا له شاوخوا و میاشتنی ځنډ وروسته د چهارشنبې په ورځ د حمل په درېیمه په لومړي ځل خپل ټولګي ته ننوته. نرګس زیاتوي د ښوونځیو د پیل سره یې هیلو ته د رسېدلو تړلې لار یو څه پرانیستل شوه، خو وایي خدای دې دا چاره تر دولسمه کړي چې ډاکټره یا انجینیره شي.
نرګس ته موږ غواړو چې مکتب ووایو یا معلم شو یا ډاکټره شو. ټولو شاګردانو سره وزی شو، خوشحاله شو او ډېر خوش چې دا مکتب شروع شو. ټولو شاګردانو سره وزی شو په خوشحالۍ او شکر دی چې دا شاګردان هم راغلو. خدای دې موږ ته تر دولسمه پورې وي او انجینیری دې رانه جوړ شو.
نرګس دا غوښتنه په داسې حال کې کوي چې د هېواد په ټولو سړو سیمو سربېره د ننګرهار د سړو سیمو لپاره د دغه ولایت د خوږیاڼو ولسوالۍ د کګې د نجونو مرکزي لیسه کې د ښوونیز کال پرانیسته وشوه. په دغه پرانیست غونډه کې د ننګرهار د پوهنې رئیس حبیب حضرت حقانی د وینا پر مهال که څه هم له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د اجازې د وخت په هکله څه ونه ویل، خو زیاته یې کړه چې په دې اړه د پوهنې وزارت پریکړې ته په تمه دي.
سږکال د 1401 هجري شمسي کال د سړو سیمو د تعلیمي کال د شروع کېدلو موقع ده، اول د حمل دی. په دې مناسبت باندې اسلامي عمارت په دې سیمو کې د کال د شروع کېدلو لپاره د یو پروګرام او د یو جلسې په شکل کې اهتمام کړی دی، تر څو په دې طریقې سره موږ خپل هېوادوال ته د تعلیم دا پیغام ورسوو او د دې باندې موږ چې کوم دی خپل ماشومان تعلیم ته وهڅوو.
نوموړي هم دا شان د ښوونکو وغوښتل چې په پوره ډاډ خپل تدریس ته دوام ورکړي او دوی هر ډول حقونو ته ژمن دي.
نور بس دی. له ښځو سره پر ټولو مسئلو د ازادي راډیو دا بحث هره اونۍ د پنجشنبې په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. دا خپرونه د یکشنبې په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ.
په یو تازه راپور کې ویل شوی چې په تیر یو کال کې د رسنیو د 11 کارکونکو په ګډون لزګونه مدني فعالان په افغانستان کې وژل شوی دي. په دې راپور کې راغلی چې دغو فعالانو باندې هدفي بریدونه شوي چې مسؤلیت یې بېلابېلو وسلوالو ډلو پر غاړه اخیستی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د خوندیتوب او بحران کمولو مؤسسې په خپل کلنۍ راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د رسنیو 11 کارکونکي وژل شوي چې د هغو په منځ کې 4 ښځې دي. د مؤسسې په یو راپور کې چې پرون چهارشنبه یې خپور کړ همداراز ویلي چې د 2021 له جنوري څخه تر دسمبر پورې په افغانستان کې ټول ټال 30 مدني فعالان، د بشري حقونو کارکونکي او ژورنالستان وژل شوي دي. د مؤسسې په وینا د طالبانو له وخت رسیدو وروسته د بشري او مدني فعالانو پر ضد غچ اخیستونکي اقدامات زیات شوي دي. د راپور پر اساس د 2000 کال په ورستیو کې په افغانستان کې د بشري حقوقو د فعالانو خبریالانو او مدني فعالانو هدفي وژنې ډېرې شوې او د 2001 کال په لمړیو اتو میاشتو کې یې دوام وکړ. دا موسسه وایي چې د فعالانو پر ضد د اکثرو حملو مسؤلیت چا پر غاړه وانخیست. د خوندیتوب او بحران کمولو موسسې په راپور کې ویل شوي چې د طالبانو له واکته رسیدو وروسته د خبریالانو، مدني او بشري حقونو د فعالانو د وژلو 11 پیښې ثبت شوي چې د هغو په منځ کې 4 هغه ښځې دي چې په مزار شریف ښار کې یې د طالبانو پر ضد مظاهره تنظیم کړې وه.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
اوس هم راځو یو بل مطلب ته. له تیرو 2 میاشتو راهیسې د هرات د زندان پخوانی مشره عالیا عزیزي لا درکه ده. کورنۍ یې ادعا کوي چې دا د طالبانو په توقیف کې ده، خو تر اوسه یې څرک هم نه دی لګېدلی. دوی له طالبانو غواړي چې د نوموړي برخلیک معلوم کړي.
په دې شپه رسنیو ویډیو کې چې په خاله رسنیو خبره سوي، کوچنی محمد حسین چې ځان د علي عزیزي زوی معرفي کوي، د خپل مور د ازادۍ غوښتنه کوي. محمد حسین په دې ویډیو کې وایي لته ورو مې ستراحي سي د خپل مور هیڅ احوال نه لري او ادا کوي چې هغه د طالبانو په بند کې ده. علي عزیزي د تیر جمهوریت نظام پولیسو چې د هرات ولایت د خزو د زندان مشره د کورنۍ د عدالت مخې په نامشخص تور طالبانو بندي کړی ده. هڅه موکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د استخبار تو عمومي ریاست څخه معلومات واخلو. خود دغه ریاست وایان خلیل همراز ازادي رادیو ته په یو لاند لیکي پیغام کې لیکلی چې د موضوع معلومات ته اړتیا لري، پښتنه به وکړم. موږ د راپور تر خبرې دوه د نوموړي لوري د موضوع په اړه نور جزئیات ته هم پته مسوي وو، خو شریک نسول. تر دې مخکې هم د حق کورنۍ، د ښځو د حقونو فعالینو، د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان او ګڼو نورو بشري بنسټونو د نوموړي د ازادي د غوښتنه کړې وه. په ورته وخت کې د افغان ښځو د حقونو ځینې فعالان وایي طالبان باید نوموړي آزاد او یا له کورنۍ سره د هغې د وضعیت په اړه معلومات شریک کړي. له دې ډلې د ښځو د حقونو فعالانو امنی مایار او تمنا صدیقي ازادي راډیو ته وویل
حق دې لري چې آزاد خپلواک ژوند وکړي او یو انسان مجرم ګڼل کېږي، هغه ته باید هغه حق ورکړل شي چې دی خپله د محکمې یا د قانوني حفاظت د جرم بررسي شي او بیا وروسته ورته سزا ورته کړي. روشن شي چې چېرته دا ژوندی ده، که ژوندی ده هغه باید خوشې شي، باید هغه کورنۍ ته معلومات ورکړل شي چې چېرته ده او په څه حالت کې ده. موږ د طالبانو څخه دا هیله لرو چې ښځو سره باید د هغوی اصلي اساسي حق ورکړي.
د یادونه وړ ده چې د علي عزیزي تر څنګ د افغان ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې او مترزینې هم طالبانو بندیانې کړې وي چې له ګڼو کورنیو او نړیوالو غبرګونونو وروسته بیرته خوشې شوې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وسم مخکې لدې چې د سندرو میلمانه پروګرام تراشو یو بل مطلب راخلو، هغه دا چې ترکیه د داعش د اسلامي دولت د خراسان څنګه د مالی ملاتړ کوونکې عصمت الله خالوزی شتمنۍ کنګل کړي.
د نوموړي د شتمنۍ د کنګل کېدو په اړه د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان حکم پرون چهارشنبه د دغه هیواد په رسمي جریده کې خپور شو. په دې جریده کې راغلي د خالوزی په اړه پریکړه د ملګرو ملتو د امنیت شورا د 1303 نمبر پریکړه لیک پر اساس او د یو بهرني هیواد په غوښتنه په دې خاطر وکړه چې نوموړی د داعش د خراسان څنګه د تروریستي ډلې له لوري کسان جذبول، په قاچاق وړل او همداراز دې ډلې ته پیسې برابرول. د امریکا د خزانه وزارت د بهرنیو شتمنیو د کنټرول ادارې د 2020 په نومبر کې خالوزی د اسلامي دولت تمویلونکی اعلان کړ او ویل چې نوموړی د پیسو د نړیوالو انتقالاتو په وسیله په افغانستان کې د داعش عملیاتو ته پیسې لیږي او همداراز په افغانستان او سیمه کې د جګړې د پراخولو لپاره د انساني قاچاق د شبکو په وسیله بهرني جګړه مار اوورلیږي. د امریکا د خزانه وزارت پر اساس خالوزی د 2 کلونو په مخه په ترکیه کې د پیسو د حواله کاروبار کاوه او